ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زهلې اسد هرکلی کوم. مسکو طالبان وربلل دي او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کې له طالبانو سره لیدل دي. نن د اکتوبر 8 د شل کلمخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل. خو شل کل وروسته په همدې ورځ بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps.
د پوخونی حکومت د یو شمیر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
اسکارو طالبانو ته تسلیم شوی ده. ټول ډیر پریشان ده که ځوانده یې خورا خوشی کی.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 په اړه د خلکو نظرونه ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدل شي. خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د مهمو خبرونو سرچکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. تر کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالې الوتنې پیل شوې او کوټې ته نږدې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړ چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر باندې د کاملوف په حواله لیکلی چې هیلې خودلی طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي. هغه ویلي کاملوف دا ډاډ هم ورکړ چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. جزئیات به وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر لخوا نن له کابله بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته د سلګونه افغان بې ځایه شوو کورنیو د انتقال پروسه پیل شوه. د راپورونو له مخې تر راتلونکو درې ورځو پورې به 600 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولیږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 2 لک د سږ کال دي. تر کابل ورسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالې الوتنې پیل شوې. په کندهار کې د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا ازادي رادیو ته وویل لمړی پرواز د ایران د ماهان هوایي شرکتو چې نن یې 55 مسافر مشهد ښار ته ولیږدول.
نن د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو. ملکی پرواز د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پوره امدګی لرو.
د طالبانو په واکمنیدو سره د افغانستان د پلازمینې کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول په ځینو نورو لویو ښارونو کې هوایي ډګرونه غیر فعال شوي وو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب شوې وې چې د قطر او ترکیې په ګډو هڅو بیرته جوړې شوې. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی لک تر لږه 23 تنه مړه شوي او له 200 زیات کسان ټپیان دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز 1 کیلومتر کې وه د هارنایي ولسوالۍ اغیزمنه کړې ده. د هرنایي ولسوالۍ یو مسول نور محمد ناصر د آزادی اروپا مشال راډیو ته وویل چې سونه کسان زخمیان هم دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي ټیم لوبغاړي قطر ته رسیدلی او ژر به متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. متحده عربي امارات د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام کوربه دی چې تمه ده په 10 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي قطر ته راورسېدل. افغان لوبغاړي به ډېر ژر له قطر څخه عربي متحده امارات سفر وکړي ترڅو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د ویرز افغان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام لپاره په بیلابیلو برخو کې خپل تمرینتي کمپونه ترسره کړي دي او انشاءالله چې د بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام کې ولوبېږي.
د شلاوریز کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه د چلای سیال نه د معلوم خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره مخ ده. افغان ټیم په نړیوال جام په ګروپی او 12 غوره داور کې ټول ټال 15 لوبي ولري او د بریا په صورت کې به مختزی او د نورو لوبه چانس هم په لاس ورزي. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاطر د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah.
د 2020 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکي عبدالرزاق ګورنه ته ورکړ شو. هغه ته د جایزه د استعمار د اغیزو په تړاو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک اړوند د هغه د غیر سازش منونکو او زړسوان د کارونو په خاطر ورکول کیږي. د نوبل د سکال د جایزو مراسم د اکتوبر له 3 پیل او تر 13 دوام کوي. تمه د سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکو یا ګټونکو اعلان شي. د راپورونو له مخې د نوبل د سولې جایزې لپاره د غنو کاندیدانو په سر کې د بلاروس د رژیم د جلا وطن مخالف سویتلانا تخانفسکایا او د روسیې د حکومت د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نومونه راغلي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کیمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. د تر ټولو په عمره کسته چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمه تازریږي. جوزف اس د 1902 تر 1905 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کیمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی.
خبرونو ته غوږی تاسو له ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. روسي ننول دوی به د طالبانو استاذي ورو غوړي څو په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستي او کې د افغانستان په مسکو کې جوړیږي. بلخو د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتل دي. همکار می اجملان شیدو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات به له دوی وورو. مهرباني.
من نام داس چتا سوویل مسکو اعلان کړی دی چې په د اکتوبر په 16 نیټه په مسکو کې د افغانستان په تړاو باندې یو نړیواله غونډه جوړی او نن په مسکو کې خبري اعلان ته د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبان به هم دغه غونډه کې د ګډون لپاره وروبولي. روټرز خبری اژانس د زمیر کابلوف لخلی دام ویلی دی چې د غونډه به په 16 د اکتوبر جوړ شي او موضوع به په افغانستان راڅرخي. د غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی دی چې هند، پاکستان، ایران، چین به ګډونوال وي په روسیې سربیره. البته ځکه په مارچ میاشت کې هم مسکو په ورته توګه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و چې په هغې کې روسیې، امریکا، چین او پاکستان برخه لرله. هغه مهال دوی یوه اعلامیه خپره کړې وه او په اعلامیه کې په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د سولې او یوې هوکړې ته د رسېدو غوښتنه کړې وه. مسکو په داسې حال کې د کابل طالبانو استازي مسکو ته وربولي چې روسیا مرکزی اسیا ته د سخدریزه اسلام پالو د نفوذ په اړه باندې اندېښنه لري. له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، روسیې له تاجکستان سره ګډ پوځي تمرینونه هم په د افغانستان په پوله کې کړي دي. همدارنګه یو لړ خپلې پایګاوې او پوځي اړې د تاجکستان په هغه سیمو کې چې افغانستان ته څیرمه دي دغلته یې پیاوړي کړي دي. د تاجکستان جمهوری ریاست نن بیا په یو بیان کې ویلي دي چې همدانن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او همدارنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په وضعیت باندې غږېدلې دي. مونږه د دغه بلنې پاړه یا د دې پاړه باندې چې طالبان به د روسیې دغه بلنه ومني یا په مسکو کې به په دغه بین المللي کانفرنس کې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي ګډون وکړي کنه هڅه وکړي چې د طالبانو نظر واخلو، خو لا هم د غوي جواب ته پته مې یو کې د شور سره سره خپل نظر شریک کړي. ل بل خوانه پام دې تړاو باندې یو بل خبردار دی چې نن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې او هلته د طالبانو د حکومت چې په افغانستان کې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې البته دی ویان په یو بیان کې ویلي دي چې کاملوف په دغه لیدنه کې ډاډ ورکړ چې افغانستان به بیرته په نړیواله ټولنه کې خپل پیاوړی ځای پیدا کړي. همدارنګ د بهرنیو چارو د افغانستان دی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې وضعیت بیرته عادي کیږي او دوی به له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتن کړي. دا په افغانستان ته دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ورغلی او دا د طالبانو هغه هڅې ښیي چې غواړي د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره تماس پیدا کی او پر رسمیت وپیژندل شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو لخوا اعلان شوی حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان ډیر لیواله دي او په سختۍ غواړي چې حکومت یې پر رسمیت وپیژندل شي.
ډیر مننه همکار مې اجمالان و چې د زمیر کابلوف د ورستۍ او څرګندونه او دا چې روسي طالبان وربلل دي د دې خبر جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی د اکتوبر 8 نیټه په افغانستان کې په طالبانو د امریکا او د هغه هیواد د متحدانو د برید له شلمی کلیز سره برابر ده. په دغه شلو کلونو کې په زورګونو امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشت وو او په سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پرمختګونه وشوه. خو یو شمیر کاربوهان وایي د نړیوال ټولنې د ناسم مدیریت لامل طالبان بیا ځل افغانستان کې واک ته ورسېدل او یادو برخو کې د پرمختګونو لوی خاله منځولاړه. عام خلک هم وای په بیلابلو برخو کې د لزګونه میلیارډ ډالرو لګښت سره سره د افغانستان اوسیدونکو لا هم د نړۍ له بیوزله خلکو دي. نور زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا او دغه هیواد د متحدانو د بریټ شلمکلی ز داسې محل را رسیدي چې بهرنی ځواکونه له دغه هیواد وتی او طالبان بیا ځلی واکمن شوي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغانستان په تیرو شلو کلو کې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، زده کړو د بشري حقونو په برخه کې مهم پرمختګونه درلودل، خو لکه څنګه چې لازمه و ورنه ساتنه ونه شوه. د نړیوالو اړیکو په جاوید مومن د پنځشنبې پورز ازادۍ راډیو ته ویل د افغان چارواکو د نړیوال ټولنې د ناسم مدیریت له امله په یاد برخو کې لاستراوړنې له منځه ولاړې.
ولسیزو لاړ کې ډېر تغیرات، تحولات او بدلونونه راغله. اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، تحصیلي برخه کې، ټولو برخو کې راغله. خو دا چې څنګه بیرته موږ د لاسراوړنې له منځه لاړې او کوم دا دلایل چې پکې راس کېول زموږ د نظام واکداران ول او په جمع امریکا او نړۍ چې دوی ونه شو کولای سم سیاستونه وکړي او بل اخره د خپل د طالبانو نظام رامنځته.
خغلې مومن زیاتوي اوس د دې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د افغانستان خلک هیر نکړي، د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه وکړي او په دې هیواد کې له بیوزلۍ سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د امریکا له برید او د طالبانو د لومړي ځل رژیم ړنګېدو وروسته نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، پوځي او امنیتي برخو کې میلیارډونه ډالر پانګونه وکړه. په تیرو شلو کلونو کې د ښوونې، روزنې، ښځو، بشري حقونو، روغتیا، بیا رغونې او د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول. له دې ور اخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د یادونې وړ دي. خو له شلو کلونو وروسته داسې مهال چې له افغانستانه بهرني عسکر وتلي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دې وضعیت د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ عام افغانان هم سخت اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو سالم ازادي راډیو ته وویل افغانان په یو بې برخلیک حالات کې ژوند کوي او له یو داسې حالات سره مخ دي چې تیرو شلو کلونو کې نه ولیدلی.
ټکیانو بنګلی ټولنه سره ناټو او د شل کال د تیر کال افغانستان خلکو ته داسې یو بنیادی کار یا داسې لاسته راوړنه نه لري. شل کال وروسته او بیا طالبان په افغانستان حاکم دي، په ټول افغانستان حاکم دي. زمونږ د بنګلی ټولنه دا غوښتنه ده چې دا تر هغو پورې د افغانستان خلکو ته وروښي چې په دې شلو کالو کې د دې کومه لاسته راوړنه نه وه. خلک نن دربدره فقر کې ژوند کوي او د افغانستان خلک دربدره سول.
په افغانستان د امریکا او د ناتو د پوځي ماموریت پر مهال د متحده ایالاتو نږدې 2500 عسكر د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې ووژل شول او د ناتو سرتیرو ته هم مرجوب لوا وخته. د افغانانو مرجوب له بیا له دې څو برابر لوړه ده. نن چې په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناتو برید شل کاله تیریږي، بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي دي او طالبان یو ځل بیا پر دې خاورې واکمن دي، خو لای حکومت نړیوال ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې کار لپاره یو شمیر شرایط مطرح کړي دي. طالبان د نړیوال ټولنې له فشار سره مخ دي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو د دې سازمان په وروستۍ غونډه کې له طالبان وغوښتل چې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو اړوند خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځلونو ویلي چې ټولو هغو خپلو تعهداتو ته ژمن دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي، خو په عمل کې دا ژمن لا هم تر پوښتنې لاندې ده. د دې تر څنګ افغانستان اوس مهال له یو بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت سره مخ دی. کارپوهان د دې وضعیت یو لامل له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په اړیکو کې ستونزه بولي. د طالبانو د ښو اړیکو د جوړېدو لپاره یو مهمه خبره له نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل دی چې یو مهمه برخه یې په خپل حکومت کې د ټولنې نورو برخو ته د واک سپارل دي، خو دوی تر اوسه یوازې خپلو نږدې کسانو او پلویانو ته په دولتي دندو د ګمارل کېدو په برخه کې لومړیتوب ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتي لنن شل کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډېر په کې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډېر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بوند کانفرنس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی سه محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې وو، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی. مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره ده هغه به ورته پروتاګر کوي او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
دیلانی سر دغه چې تاسو نامشور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشور ده
ما زه خو نه پیګم چې هغه غوښتنه ده اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړی دي او خارجیانو استلی کړی دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړ نه شي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي
د امریکا د شل کلن جنگي ماموریت طالبانو بیا وخت د رسیدو پړمو د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق غیلانی خبري اوریدلې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
یوشمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې د کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستان شوي په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي نور حال په همدې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي
اوس فعلاً د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې نو د سرنوشت بیخي موږ ته غنه راکوي چې د سرنوشت په څه شي نو موږ تشویش کې ډېر یو ورته د ده په غزنه چې سقوط وکړ غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول نو عفو عمومي شوی د عفو عمومي دی تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی یوازې نجیب د اندېښنه نه لري د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاجان هم ورته کیسه لري نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیت چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي خو وایي
سره می په کول وردی میوان کې عسکرو طالبانو ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خورا خوشی کې
د اندخنی وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتی حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړی سمو د وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له نه څلوي خروزو بن وروسته وژل سوی د هاشم خان کورنۍ وای د مګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادابه بی اساسه بولی نوموړی وای چې طالبانو د پخوانی حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړي
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړی هغه مجاهدین رعایتوي
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
شاو خو دو میاشتو ځن ورسته د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د احمد شاه بابا هوایی دګر مسولین وای چې دغه هوایی دګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوه دی د دې هوایی دګر مسول ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نن یو ایرانی الوتکې شپږ پنځوس مسافر له کندهار هوایی دګر څخه ایران ته ولیکدول زموږ همکار د احمد شاه بابا هوایی دګر له مسول نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې نړیوالو پروازونو ته د هوایی ډګر د چمتووالي په اړه پوښتلی دی.
نن د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په انده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوه پرې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو. د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پر آمادګی لرو چې په آینده کې د خیر نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به دغه وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخش او یا هم نارینه ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه؟
د پروازونو د ځند وزنې علت ځینې تخنیکی ستونزې وي چې د لې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي، او موږ ان شاء الله پوره مدګی لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بحث کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځان علت شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسداباد او څو ولسوالۍ کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسولین وای اوس په مرکز اسداباد او درې ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1150 ځوانان پر زده کړو بوختي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړی سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2019 زیږدیز کال کې رامنځته شوه چې تر اوسه په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزل دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خويندې ورونه روزل دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څنګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څنګه لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفه مو درلودله، د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجون لپاره د خیاطۍ او نوري برخې بندې کړې دي، او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالۍ شاګرد ما د شکو زمانی څخه ډیره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکز دا وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کیږي، غواړم د کانکور امادګی او انګلیسي او کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتبو ته لاسرسی نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته مونږ ته وړیا زده کړې کیږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې مونږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالی شوله، او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی، او وای د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپل خوخي پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
په څلورو کالو کې وزره شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي تقریبا 90% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسي پیدا کړی دی نو ځکه زویم چې دا ډیر ضروري دي ډیر ګټور دي د معرفت لپاره ډیره فائدہ لري
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنۍ هیوادونو کې وسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي.